دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکي. د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر مړی د شمالي وزیرستان په صدخیلو کې خاور ته سپارل شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللی چې تحریک انصاف ته د ځانګړو چوکۍ ورکولو امر کړی دی، او د ناټو مشر وایي چې هغه پوځي ائتلاف د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ فعال او لسی شاعر ګلمن وزیر مړی د جولای پر 12مه مازیګر د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن پاسخیلو کلی کې د هغه په پلرنۍ هدره کې خاور ته سپارل شوی دی. د نموړي په جنازه کې د پښتون ژغورنی غورزنګ پر فعالانو سربیره د شمالي وزیرستان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونه کسانو ګډون کړی و. پر اسدخیلو سربیره په پاکستان کې دننه او بهر په یو شمیر نورو سیمو کې هم د ګلمن وزیر د غیبانه جنازې لمونځونه ادا کړل شوي دي. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشرانو، غړو او پلویانو د وزیر جسد د جولای پر 11مه په یو قافله کې له اسلام آباده د پېښور پر لاره وزیرستان ته یووړ. ګلمن وزیر چې اصل نوم یې حضرت نعیم و، د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلېدو وروسته پر 11مه جولای ساور کړی و. پښتون ژغورنی غورزنګ وایي چې پر هغه د آزاد داوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمیر ملګرو برید کړی و. داوړ لا پر ځان د لګېدلې تور په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې درج کړې او د ملزمانو د لټون لپاره چاپی وهي. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې چې تحریک انصاف تدی د ځانګړو چوکۍ ورکولو امر کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د جولای پر 12مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د چوکۍ لپاره درخواست سنی اتحاد کونسل ورکړی وو او چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړل شوی دی. د ویل دا لغو رسدا چې د پاکستان سپریم کورټ نن د سنی اتحاد د ځانګړو چوکیو په اړه د پېښور های کورټ پریکړه لغوه اعلان کړی و او امر کړی و چې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو اهل دی. د قومي او صوبایي اسمبلیو د ځانګړو چوکیو پر سر لانجه تر هغه وروسته پیدا شوې و چې انتخاباتي کمیشن سږ کال د فروری تر عامو انتخاباتو څو اونۍ وروسته په مارچ کې د ښځو او لژکیو چوکۍ د تحریک انصاف املاتړ لرونکي سنی اتحاد کونسل پر ځای نور ګوندونو ته ورکړی وي. تحریک انصاف د سپریم کورټ نننۍ پریکړه ستایلې او دا یو تاریخي پریکړه بللې ده. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو لمخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 12مې حلقې چوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې چوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخابات پرون وسو چې پکې لسګونه زره کسانو خپلې رای وکارولې. په باجوړ کې د انتخاباتي کمیشن دفتر بیګا نارسمي او غیر حتمي نتیجې خپرې کړې چې لمخې نثار باز تر یو لزره زیات اوټونه اخستی دي. په اپریل کې په باجوړ کې د صوبایي او قومي اسمبلی پر چوکیو زمینی انتخابات شوی وو چې دواړه چوکۍ مبارک زیب خان ګټلې وي. نوموړي وروسته د صوبایي اسمبلی چوکۍ خالی کړې چې ورباندې پرون د 12 نوماندانو ترمنځ سیالي وسوه. او د ناتو مشر ینز ستونتلبرګ ویلي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستونتلبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشري په پای کې خپلې وروستۍ خبري غونډې ته وویل چې د 2023 کال په فروری کې پر اوکراین د روسیې بشپړه یرغل ته په اشاره دوی وایي چې ناتو به بریا د دې ډول حملې اجازه ورنکړي. دویل چې د ناتو مشران د اوکراین د لا پیاوړي کولو، د هغه هیواد د وړتیاو د لا زیاتولو او بلاخره په هغه پوځي ائتلاف کې د ورګډولو په مخه د یو پل جوړولو لپاره یو ځای سوي دي. ستونتلبرګ باور ورکړ چې ټلواله به په راتلونکي کې د اوکراین اړتیاوې پوره کړي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان په اسدخیلو کلی کې خاورې ته سپارل شوی دی. د غورځنګ یو بل مخکښ د ګیلمن وزیر د مبارزې په اړه وایي،
ډېر زیاته مبارزه یې وکړله، خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جیلونه فایرونه خو څه کې چې فوج شپږ میاشتې بېدرکه هم کړو چې هغه ډېرې سختې سختیانې یې تېرې کړې دي.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې تحریک انصاف ته د قومي او صوبایي اسمبلیو ځانګړي چوکۍ ورکړل سي. د عوامي نېشنل ګوند نوماند له باجوړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی چوکۍ ګټلې ده. نوموړي تر بریا وروسته په لومړۍ وینا کې وویل،
دوی چې کومې دا پرېشن فیصلې کړې دي، موږ غواړو دا چې موږ په خپله خاوره کې هغه شانه پرېشنې هرګز نه منو. کومې پرېشنې چې دوی دلته کړې وي او زموږ د وطن په تباهۍ او بربادۍ باندې تمامې شوې وي.
په زرګونه افغان کډوال هم په دې تما په اسلام آباد کې میشت دي چې د امریکا ویزې ترلاسه کړي.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډیره په سستۍ سره روانه ده.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید چې د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ فعال او لسی شاعر ګیلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان په اسدخیلو کلی کې خاورو ته سپارل شو. د هغه په جنازه کې د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ مشرتابه ځایي فعالانو او د شمالي وزیرستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لبیلابیلو سیمو په زرګونو کسانو ګډون کړی. د دې ترڅنګ پر اسدخیلو ترڅنګ په پاکستان کې دننه او په بهر یو شمیر نورو سیمو کې هم د ګیلمن وزیر د غیبانه جنازې لمنځونه ادا کړل سو. زموږ همکار اسرار علم مومند د ګیلمن وزیر ژوند ته کتنه کړې ده.
تکبیر دې جنازې چې ملایونو رو پسې وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکي ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلیدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. تر جوبلیدو وروسته د پاکستان قوم پرسته پښتنو سیاستوالو، هنرمندانو، شاعرانو او نورو خلکو له ګیلمن وزیر سره خواخوږي وښوده. دغه راز د پخوانی او افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم په ګیلمن د خفګان څرګندونه وکړه او په دې برید یې د پښتنو لپاره یو تاوان وبللو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکارانی وکړه کولی. حمله دې کبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې ویل، ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې، نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواده وویستل شو شو او پاکستان کې په ایگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې لترګرو سره د مالی مرستو تورنه لګیدلی وو کوم چې بے بنیاد وو. نوموړی وایي پاکستان دغه کار د دې لپاره وکړ چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وښایي چې هیواد یې د ناقانونه پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
دا یې راوچت کړل ټیرر فاینانسینګ کې چې سره یې ثبوتونه هم نه وو، خو بس خالي هغه د ځان ښکارا کولو لپاره چې موږ کار کوو لګیا یو. نو په دا بنیاد باندې ډېر پښتانه خلک یې داسې د عرب هیوادونو خصوصي د بحرین نه ولې چې غنور عرب ملکونو هم نه ورسره منلي، چې مقصد دا د تاسو دا خبره دان شو منلای چې دا حقیقت نه دی. خو بهرحال بحرین خو یو وړ کې غو ملک ته نو دلته مزوري کوله، نو داغه کې بیا مقصد د تبداغه کې هم چال جوړ کړو. دا یې را ریپورت کړو
د پی ٹی ایم مخکخ لمجه مسجد وای چې کله په 2000 کال کې ګیلمن وزیر له بحرینه په زور پاکستان ته وشړل شو، نو نوموړی بیا هلتا د غورزنګ په هلوځلو کې برخه اخیستل پیل کړ. لمجه وای ګیلمن عصري تعلیم ډیر نو کړې، خو په هیې دومره درلودا چې ډیر په اسانه به یې د پښتنو افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله.
نو 2000 کې د ایرا ریپورت کړي وو، نو دغه وخت نه بیا د غورزنګ سره په ډیر فرنٹ لائن باندې پاتې شو، ډیر زیاته مبارزه وکړله. خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جلونه فایرونه خوڅکه چې اخیرا تا فوج شپږ میاشتې بدرکه هم کړو چې هغه ډېرې سخت سختیانې تیرې کړې دي، او هغه سختیانې د هغه ته د دوزخ نه ماور کړې ده. او دغه کې یو کتاب په شکل کې هم هغه د راوستلو کوشش یو، او امید دغه چې هغه خدای پاک چې کوم دی دوی کچلي کلی وي هغه به مخامخ را هم شي.
د پی ټی ایم مخکخه لمزه مسجد وای ګیلمن وزیر چې څه په شعر کې ویل دي، نو د هغې عملی مظاهره یې اهم کړي، او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي.
نو هغه دومره زیاتې سختیانې دوی تیرې کړي دي چې تاسو یعنی څوک سوچ هم نشي کولای. نو دا په دغه مثال باندې که چېرې موږ ورته وګورو، نو د پښتنو په تاریخ کې داسې شاعر چې یو خو د وطن د ازادي یو بیرغ اوچت کی او یو دغه سوچ خواره کی، او دغه رنګه بیا یې پوره په ګراوند باندې مبارزه هم کی، سختیانې هم تیرې کی. بیا زوایم چې داسې په تاریخ کې ډیر کم ملاوي کی، او د پښتنو په تاریخ کې خو زوایم چې کچره یو خوشحال خان خټک سړی کوټ کې چیرې دغه یو داسې سړی و چې د ازادي بیرغ یې هم اوچت کړي او ورسره یې په ګراوند هم مبارزه کوله.
ل ګیلمن وزیر 15 بچی پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، مور یې ژوندې او پلار یې مړ دی.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان وفاقي حکومت نن د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې ده چې تحریک انصاف ته یې د ځانګړو څوکیو ورکولو امر وکړ. د قانون وزیر وایي چې د سپریم کورټ لخوا دغه پریکړه دوی ته په ظاهره داسې ښکاري چې د قانون اړوند دفیع تشریح کړي نه بلکې لسر لیکل دي. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې د سپریم کورټ لخوا نن پریکړه وسوه چې د قومي او صوبایي اسمبلیو ځانګړي څوکۍ د تحریک انصاف ته ورکړل سي. راشد خټک په دې اړه نور حال کوي.
د پاکستان سپریم کورټ په صوبایي او قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ تحریک انصاف ته د ورکولو حکم کړی دی، او یاد ګوند ته په 15 ورځو کې د ځانګړو څوکۍ لپاره د کاندیدانو نومونه جمع کولو هدایت کړی دی. د قانون وزیر اعظم نذیر ترون د سپریم کورټ پریکړه سیاسي وبلله، او ویل چې نن سبا د رسنیو د خبرونو په اساس عدالتونه پریکړه کوي. په اسلام آباد کې خبري غونډه د وینا په مهال ښاغلي ترون وویل چې په سپریم کورټ کې درخواست سنی اتحاد کونسل ورکړی و، خو عدالت ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړې. د وویل چې د عدالتي پریکړې خلاف د درخواست ورکولو فیصله به کابینه د 8 فروری د انتخاباتو نه پس الیکشن کمیشن اف پاکستان تحریک انصاف ته د ځانګړو چوکیو نه ورکولو پریکړه کړې وه، ځکه چې د ګوند سره انتخابي نښه نه وه او کاندیدانو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. په ګوند کې دننه انتخابات نه کولو په وجه د سپریم کورټ یو بنچ ګوند ته د انتخابي نښې نه ورکولو فیصله کړې وه. الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو نه پس دغه زیاتی ځانګړې څوکۍ په واکدار ګوندونو یعنی مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ کې وویشلې. وروسته د تحریک انصاف انتخابات ګټونکو غړو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان وکړو، خو د سنی اتحاد کونسل غړو هم په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه، نو ځانګړې څوکۍ بیا هم په لاس ورنه راغلې. د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو دپاره په مارچ کې دوی پېښور هایکورټ ته درخواست ورکړو، خو دغه درخواست رد شو. تر هغې وروسته د تحریک انصاف انتخابات ګټونکو غړو او سنی اتحاد کونسل سپریم کورټ ته د پېښور هایکورټ د فیصلې خلاف درخواست ورکړو. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ ته پېښور هایکورټ پریکړه وځنډوله او د درخواست اورېدنې دپاره یې د فول کورټ جوړولو سپارښتنه وکړه. په جون کې د سپریم کورټ دیارلس کسیز بینچ د چیف جسټس قاضي فیضي صاحب په مشرۍ کې د دې اورېدنه پیل کړه. دغه اورېدنې به د سپریم کورټ په پاڼه او یوټیوب چینل نیغ په نیغه خپرې دي. تر نهو اورېدنو پس په 12 جولای سپریم کورټ خپله پریکړه اعلان کړه چې تر مخه یې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وګرځولو او د ځانګړو څوکیو ورکولو حکم یې وکړو. په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه د سپریم کورټ د پریکړې په اړه مشال رډیو ته وویل چې کوم ګوند په انتخابي نښه په ټاکنو کې برخه نه وي اخیستې هغه ته د قانون تر مخه ځانګړي څوکۍ نه ورکول کیږي.
د دې فیصلې زما په نظر کې چې کوم د پاکستان د پارلیمنت په کوم پوزیشن دی هغه باندې اثر نه غورځيږي. په دې طریقه باندې اسټابلیشمنت اوس لګیا دی چې پی ټی آی هغه پیسیفای کوي، مونږ یو ټرم استعمالو چې دی په سکون کې شي او دی د ایجیټیشن او دغه خبره ډایورټ شي.
زما په نظر کې حالات داسې روان دي چې کېدی شي پی ټی آی به وي، پارلیمنت به وي، داخلك به وي، خدا به ما نه عمران خان
د تحریک انصاف مشرانو بریسټر گوهر، شبلی فراز او سلمان بجاج سپریم کورټ ته پریکړه هرکلی وکړو او دای د حق او انصاف بریا وګڼله. اسلام آباد کې د ایسوسییټیډ پریس اف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه به په حکومت او پارلیمان کوم خاص اغیز و نه کړي.
ټوټل د دې دا سترنت چې دا تقریبا 9 یا سیټونه راځي، په دې کې 25 سیټونه چې دا د قومي سملې دي او دا 25 سیټونه چې دا د صوبایي سملېانو دي. فی الحال په حکومت باندې د دې فیصله فرق نه پرې وځي، البته په پارلیمان کې د دیو کم قوت چې دی په هغه کې به اضافه وشي. سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف هغه په قومي سملای کې مؤثر نمائندگی موجود ده، هغه خپل هغه پریزنس خایم، مونږ په بجټ کې مولیدو، مونږ د بجټ نه مخکې مولیدو، یا د دین علاوه لکه په صوبایي سمیانو کې مغو خپل سترنت خاینو دا هو سترنت کې به اضافه وشي.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه سره به په پارلیمان کې څه خاص بدلون را نه شي، خو د ملک په سیاست کې به په راتلونکي وخت کې ډیر زیات اثر وي.
حکومت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اپنی دو تہائی اکثریت جو ہے وہ کھو دے گی.
د دې پریکړې سره به حکومت په پارلیمان کې خپل پدرې کې دوه اکثریت وبایلي، خو په مستقبل کې به د ملک په سیاست باندې ډېر زیات اثرات وي. اسټابلیشمنت چې کوم ګوندونه د حکومت نه بهر ساتل غواړي، د هغوی خلاف مختلف ګامونه پورته کوي. د ګوند نه انتخابي نه اخیستل او د غړو وفاداریان بدلول دغه حربي دي چې اسټابلیشمنت یې کاروي، خو اوس د سپریم کورټ د پریکړې سره به دغه دروازه بند شي.
وو دروازه مې سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے کافی حد تک بند ہوا ہے.
د سپریم کورټ د ایرلس کسیزه بینچ ته اتو غړو په اکثریت سره دغه فیصله وکړه چې جسټس منصور علی شاه ولی کله او د چیف جسټس قاضي صاحب په هدایت د ټولو ججانو په موجودګۍ کې په سپریم کورټ کې واوراوله. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د باجوړ د صوبای اسمبلی زمینی انتخاب د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز ګټلی دی. په باجوړ کې پرون د صوبای اسمبلی د 12مې حلقې د څوکۍ لپاره زمینی انتخابات وسو چې پکې نثار باز تر 1000 زیاتې رای اخیستې دي. نوموړي د غیر حتمی نتیجو تر اعلان وروسته خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې له خلکو یې د امنیت په نوم ووټونه غوښتي ول او په سیمه کې به د امن لپاره ژغ پورته کوي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ د صوبای سیملی په 22مه انتخابي حلقه سیمنی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند نثار باز کامیاب شوه. د باجوړ د انتخابي کمیشن د دفتره د جاري شوي او څلوېختم نمبر فارم تر مخې نثار باز 1900 او شپږ ویشت رای اخیستې، ولې په هغه پسې په دویم نمبر آزاد کاندید نجیب الله خان 1600 او 22 رای اخیستې دي. هغه وخت چې د نثار باز د بریالیتوب غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجه رااله، پلویانې دا نارې وهلې. د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ته په خپل وینا کې نثار باز وویل
د ټول باجوړ قومي پرس جوړیږي چې د امن لپاره او دغه شان بیدار وشو. دوی چې کومې د اپریشن فیصلې کړې دي، موږ غواړو دا چمن پخپل خاور کې هغه شان اپریشن هرگز نه منو کوم اپریشن چې دی ودل تکړه وي او زمون د وطن په تبه او بربادی باندې تمام شوی وي موږ د ترهګرو مرګرتیا نه کوو موږ ورته وایو چې په کم ځګنی کې می سرجیکل سترایکس وکړي په دوی ښکالو چې زمون خاورې تامن میلاو نه شلو چې زه بس تاسو د قانوني مقدمه وکالت کوم دغه لوز بس پورا کوم او د امن د پاره به په شریک استاو سره جدوجهد کوم.
د باجوړ د حلقه کې 100,000 او نه 20,000 نه زیات رېجستر رائے ورکوونکي دي چې په کې نه 20,000 زنانه او شاوخوا 100,000 نارینه هم شامل دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه 40,000 نه زیات خلکو خپل رائے چولې وي چې په کې ځینې مسترد شوي هم دي. د غیر سرکاري نتیجې د راتګ سره سم د باجوړ په سیول کالونی ښار کې د عوامي نشتن ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین او مولانا خانزیب هم د ګوند پلویانو ته وینا وکړي او دوی ویلي دي چې دغه ګټه د امن په نوم کړي. مولانا خانزیب په خپل وینا کې وویل د باجوړ په دغه انتخابي حلقه انتخابات په دویم وار زمینی وو. تر دې وړاندې د فروری د اتم انتخابات د دغه حلقې نه د آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته ځنډیدلې وو. ولی په دویم وار د اپریل په 20مه چې انتخابات وشو هم د دغه حلقې نه کامیاب شوی مبارک زیب دغه حلقه پریښوده او د قومي اسمبلی حلقې اخستې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د سین سوی په جام شروع کې د سکرو په کان کې د زنګو پړی شلیدو لوجی درې مزدوران وجل سوی دي. د جام شروع نظامی مشر ریاض حسین وسان د جولای پر 10 تر پیښو وروسته مشال لري ته په استولي بیان کې ویلي چې ل کانا د مزدورانو مړی استل سوی او په خبر پښتونخوا کې خپل کورونه ته لږدول سوی دي. د مشال لري خبريال نیاز علي نور حال راکوي.
د سن صبح جام شورو ضلع ڈپٹی کمشنر ریاض حسین وسان د جولائی په 11 مشال ریڈیو تاستولی پخپل یو بیان کې ویلي چې په لاکړه کول ماین کې د سکرو ټالۍ رسۍ شلیدلو لامل درې مزدوران مړ شوي دي. بلخوا په یاد سیمه کې کارکونکي عبدالغفار بیا مشال ریڈیو ته ویلي چې پخپل یې مړی روباسلی او پخپل لګښتې خیبر پختونخوا خپل سیمو ته لیږلې دي.
دا درې تنان چې کوم دیو په لفټ کې زنګو کې ماین ته کوزیدو چې د څه د وجوهات په وجه باندې دغه کوم کونډه چې رسۍ ته لګي هغه شلیدل او دا غیله کبل د درې کسانو ژوند رسور کړی دی. د یو کس تعلق د بنیر د خورې سره او د دوو تنو تعلق د شانګلې سره وو.
عبدالغفار خان زیاته کړي چې په یاد سیمه کې د سکرو په قانونو کې مزدورانو لپاره هیڅ اسانتیاوي نشته. قانون هم نه عمل کیږي ځکه د مزدورانو سره دا ډول پدی پیخ بیا بیا مخې ته راځي. بلخوا ډیپټی کمشنر په وینا چې د یادې پیخ پلټنې پیل کړي دي او تیرو شپږو میاشتو کې جام شروع ضلع کې هغه نه د سکرو قانونه تړلې دي چې حکومتي لارښوینې نه عملي کولې او مزدورانو ته پکې اسانتیاوي نه وي. پسند کې د ماینونو د ماینې چارواکو او بیا سن حکومت تر وسه د پیخ په اړه سند ویلي. د پاکستان پسند صوبه کې د اړمبۍ پیخنه ده. په جام شروع او ټټه ضلع کې د سکرو په ماینونو کې وخت په وخت دا ډول پیخې مخې ته راځي. تیر کال 2023 په دسمبر کې جام شروع کې د کوېلې کان لیدلو له کبله د خیبر پختونخوا پاڼه چنار د یوې کورنۍ درې ځوانان مړ شوي وو. د 2023 کال د جولای په 15 په ټټه ضلع کې د باران اوبه د سکرو کان نړولې وو چې د سوات، دیر او شنګلې اته مزدوران او یو 12 ماشوم پکې هم مړ شوی وو. عابدیار چې د شنګلې اوسیدونکي دي او په پاکستان کې په ماینونو کې کار کوونکو مزدورانو د خجون لپاره هڅې کوي. مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې زیاتره ماینونه غیر قانوني چلیږي او د دې لوی وجہ د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي.
ټول پیخ چې کم دي دا د قانون د نشټوالي لامل دا پیخ راځي. که چرته کې دا قانون وای نو دا به د ماین سردار د ماین منیجر دا فرض وو دا د ډیوټي وا چې هغه به ته د ماین چې کم دی دا به کلیر کو او دا د مزدورانو د کار کولو جوګه وي خو بیا په دې کې مزدورانو کار لتلل او دا به کوو. دا چې کوم ضروري آلات دي د ماینینګ دپاره چې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي له بده مرغه په دې ملک کې هغه آلات بیخي نه کارول کیږي.
عابدیار زیاته کړي چې بلوچستان، سنه او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیخي کیږي چې هر کال پکې په ګڼ شمیر کې مزدوران ژوند له لاسه ورکوي. نوموړی وایي چې په پیخو کې کوم مزدوران بچ پاتې شي د تل لپاره نه علاج شي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې زیاتره پیخي په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي چې پکې زیاتره وجل شوي او جوبل د خیبر پختونخوا د شنګلې سواد دیر پانه چنار او بیا د افغانستان سره تعلق لري. پاکستان کې د سکرو د قانونو اتحادیه وایي چې روان کال 2023 تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې اتات یا مزدوران وجل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو توجه د بلوچستان مرکز کوټه کې د ورکو بلوچستانو د مندلو لپاره د لاریون پر مهال د پولیسو او احتجاجانو ترمنځ اخو ډب سوی دی. چارواکي وایي چې مظاهره چانو پرون له امنیتي پلوه د کوټې حساسې سیمې ته د داخلېدو هڅه کوله، خو فعالان وایي چې پولیسو ورباندې تشدد کړی دی او ځینې کسان یې ژوبل کړي او ځینې یې نیولې دي. چارواکي وایي چې یوازې 15 ښځې یې نیولې دي چې ضربې خوشې کړي. تفصیلیه د ایوبترین پر رپورٹ کې
د لادرک بلوچستانو د مندلو په اړه جوړ شوی بلوچ ایگزیکټیو کمیټي تر سوري لاندې د لادرک ځوان زهیر بلوچ په ګډون د نورو ځوانانو د مندلو په خاطر د جولای په 11 نیټه د کوټې د سریاب سړک څخه یو احتجاجي لاریون راوتلی و. په کوم کې چې د لادرک بلوچستانو خپلوانو بیا په خاصه توګه میرمنو په ګڼ شمیر کې برخه درلوده، چې کله یاد جلوس د کوټ ښار او مرکزی برخې ته راورسېدی نو هلته د پولیسو او جلوس له برخوال تر پولیس په ګډون ځینې مظاهره چان زخمی اسول. وروسته له پیښې د حکومت لخوا ویل شوي دي چې مظاهره چانو د کوټ ښار و مرکزی برخې یا ریډ زون ته د داخلېدو هڅه کوله، خو پولیسو دې ودې ته نه دي پرېښي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند شاید رند لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په سریاب کې یاد مظاهره چان د دوو اونۍ راهیسې پر پرامن احتجاج ناست و، نو د دې په ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. ریڈ زون یو داسې ځای دی چیرې چې نه هیوازي بلوچستان های کورټ ججان او ودانۍ موجوده ده. د سپریم کورټ رجسټري هلته سته، بلکې سیکریټریټ تر څنګ اعلی وزیر او د گورنر ودانۍ هم وجود لري. هلته د راتلو هڅه سوې ده. پولیسو د دې په ریډ زون کې د داخلېدو هڅه ناکامه ګرځولې ده. د پولیسو په خبره چې مظاهره چانو پر دوی د ډبرو وارونه کړي او ځینې یې زخمیان کړي هم دي. وروسته پولیسو مظاهره چان د غزای څخه شړلې دي. پر دې پیښه د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوچ په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي یو بیان کې ویلې دي چې د اړخوډه پر مهال پولیسو نه هیوازې ځینې میرمنې نیولې دي، بلکې ډېرې ځوانانې زخمیان کړي هم دي. د دې پیښې ذمواره د بلوچستان حکومت دی. چا چې پر پرامن مظاهره چانو اوښکې بهوونکې ګیس کارولې دي او ځینې میرمنې ولی او بیل څه اف آی آر یا مقدمه کینډ تاڼې ته لیږدولې دي. که دغه میرمنې را خوشې نه سوې نو دوی به بیا د ریډ زون په لور راتګ وکړي. دغه وروسته چې هر څه وسو دغه ذمواره به حکومت وي. بلبلو ته د بلوچستان حکومت د 5 میرمنو د نیول کېدو تصدیق کړی دی. په کوټه کې تېره شپه ناوخته و یوه خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو وویل چې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی په ګډه سره په صوبه کې د ترګری پلان ترتیب کړی دی چې موخه یې د مورم په میاس کې ناکراری رامنځته کول دي. د زهیر زیب په اړه صوبایي وزیر زیاته کړه چې هغه د بی ایل ای د کمانډر بشیر زیب کشر ورور دی. بشیر زیب په صوبه کې د ترګری په بیلابیلو پیښو کې تورن او زهیر زیب د هغه سره په رابطه کې دی. د شاغل لنګو په خبره چې زهیر زیب د یوې ادارې سره هم نسته. د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم وویل چې د قبایلي روایت لاندې به نیول شوي میرمنې ډېر ژر خوش کړل سي. بلخوا پر دې پیښه د بشری حقوق کمیشن لخوا هم سخته خواشنشکره سوی ده. په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د زهیر زیب د کورنۍ له لوري یو احتجاجي لاریون پرون ورځ په کوټه کې راوتی. د لاریون پر برخوالو د پولیسو لخوا تشدد شوی دی. ایچ آر سی پی غوښتنه کړې ده چې حکومت د زهیر زیب په میندلو کې خپل کردار ادا کړي او ژر تر ژره د خپلوان ته وسپاري. د یادونې وړ ده چې زهیر زیب د کوټ په اډه خانه کې ملازم دی او د خپلوانو په خبره د جون د میاشتې د 18 نیټې راهیسې لادرکه دی.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او لسی شاعر ګلمن وزیر مړی د جولای پر 12مه مازیګر د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په اسدخیلو کل کې د هغه په پلرنۍ هدره کې خورته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر او فعالانو سربیره د شمالي وزیرستان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونه کسانو ګډون کړی و. پر اسدخیلو سربیره په پاکستان کې دننه او په بهر یو شمیر نورو هیوادونو کې د ګلمن وزیر د غیبانه جنازي منځونه هم ادا کړل شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې چې تحریک انصاف ته یا د ځنګړو چوکیو ورکولو امر کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د جولای پر 12مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته ویل د دې چوکیو لپاره درخواست سنی اتحاد کونسل وړاندې کړی و، خو چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړل شوې دي. دا لږ وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ نن د سنی اتحاد کونسل د ځنګړو چوکیو په اړه د پېښور های کورټ پریکړه لغوه اعلان کړي او امر یې کړی چې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو اهل دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نومان نثارباز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د دوشتمې حلقې چوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې چوکۍ د کولو لپاره زمینی انتخابات پرون وسو چې پکې لسګونه زره کسانو رای واچولې. او د ناتو مشر ین ستونتلبرګ ویلي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا کول لپاره بنیادونه ږدي. ستونتلبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشري په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 کال په فروری کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناتو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. د خبرونی په پاتې برخه کې یو شمور نور ریپورتونه او شننې در خبرو. د ناتو غړو هیوادونو مشرانو په واشنگټن کې د سرمشري پرمحل د اوکراین او د هند او آرام بهر د سیمې هیوادونو له مشرانو سره لیدل دي. ناتو په پرونی غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنه تکرار کړه. د جرمني وزیر اعظم د ناتو سرمشري بریالی بللې او وای چې پکې د هغې ټلوالي د وړتیاو د زیاتولو ترڅنګ پر مهمو موضوعاتو بحث وې. نوریاس نوري نور حال راکوي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له دې مخکې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسي د یرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیستمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګ اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا د ډالر نه بدلیدونکي ده. د ناتو د سرمشري وروستۍ ورځ پرون د ټلوالي بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د ډیټل والدې ځواک پر زیاتوالی او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن به پر اعلان وکړ چې لری واټن ویشتن کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړې شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوې چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنۍ او اولنډ واټن ویشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېده ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي اروپا به د اتیایومې لسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلان کې ویلي چې متحده ایالات به په 2018 کال کې لری واټن ویشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پرتله به واټن ډیر اوږد وي په جرمني کې ځای په ځای کړي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو یې دوسیې منلې دي لا هم په هغه هیواد کې ویزو ته منتظر دي. د وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچی پرون په اسلام آباد کې اونځي خبري غونډې ته ویل چې یوازې امریکا ورته د 25,000 افغانانو لیست ورکړی دی چې هغه هیواد ته د تګ په انتظار دي. په پاکستان کې یو شمیر افغانان وای چې خپل مبهم برخلیک ته ډیر اندیشمن دي. نوریا سنوري په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ ویل لکتر لګه څلور څلوېښت زره افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 25,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړي تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې اغلی بلوچ هم دارنګ وویل چې دغه هیوادونو غوښتي دي چې دغه افغانانو دوسیه ژر تر ژره بشپړ او ویزه ورته صادر کړي ترڅو وکولې شي هر څومره ژر چې کېدای شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوید ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، نو مونږ ډېر زیات په اندېښنه یو. تاسو نه چې خدای نه خواسته مونږ ونه باسي، که چېرته مونږ وباسي نو مونږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زمونږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشته یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري هغه کیسونه رات شوی دی او دغه پروسه ډیر په سستۍ کې روانه ده. مخواړو چې دغه پروسه لک چټک شي او په پاکستان کې له دغه رښتیا سنزو څخه خلاص شي.
تیرونه د جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپل پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوی چې په دغه پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړې دي. په پاکستان کې مشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه یا ازادي رادیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو لاره ورته ویل چې کیسونه رد شوی دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوي شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 6,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2025 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
پوهان او ډاکټران وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان آبادی په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده چې کنټرولولو لپاره یې اړین ګامونه باید پورته شي. دوی څرګندونې پرون په پېښور کې د آبادی نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې او ویل چې د نفوس زیاتېدو له وجې د مور او ماشوم صحت او د خلکو اړتیاو ته سم پام نشي. کیدې روغتیا پالان وایي چې د ماشومانو په زیدون کې اوجده وقفه د مندو د صحت لپاره شاده. اسما ګل په دې اړه رپورت لري.
په خبر کې د آبادی د نړیوالې ورځ مانځلو په لړ کې سیمینار تابع شوی. دغه سیمینار د پېښور یو مقامي هوټل کې د خیبر پښتونخوا نفوسو فلاحي سانګي او د صحت نړیوالې ادارې په مرسته د ټولو لپاره یو شان مستقبل په نامه را جوړ شوی چې مقصد یې په هیواد کې د زیاتې آبادی له امله پېښو ستونزو ته د اولس پام را ګرځولو. په سیمینار کې شرکت کوونکي د ملګرو ملتونو نفوس شورا ادارې غړي زکریا مشال ریډیو ته وویل چې زیاته آبادی نړیواله ستونزه ده، ولی غواړي چې د ټولنې هر وګړی د تعلیم د اهمیت او د غوره صحت په اړه پوهاوی ولري او دا چې په کم رفتار آبادی مخ په وړاندې روانه ده نو راتلونکو وختونو کې یره ده چې په اولسي کچ د وسیلو د کمی خطر لا زیاتې دي شي.
کومنګ د پاکستان آبادی ته وګورو زمونږ آبادی 24 کروڑ نه ده او بیا به تقریبا په 2049 کې به مونږ تقریبا 49 کروڑ تور شو یا 50 کروڑ تقریبا شو نه ډبل شو. 30% نه زیات زمونږ چې کم آبادی ده هغه ته خوراک نه ملاويږي د ماشومان ته. پښتونخوا کې د زوړ پی ڈی ایچ ایس مطابق تقریبا 34% خلک چې دین او فیملی پلاننګ کوي. دا شانتي زمونږ چې کم پکار دی 51% دی نه دوه مونږ سره پکې ګیپ دی چې مونږ سره فیملی پلاننګ خلک کول غواړي خو هغه سره سہولیات میسر نه.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا سوشل ویلفیئر سانګي ډیپټي ډایریکټر امبرین مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې زیاتره خلک دغه منفي فکر لري کچري په خانداني منصوبه باندې عمل وکړي نو په صحت یې بد اغیز غورځي دي شي.
زیاتره خلکو کنسرن وی هغه دا وی چې د سره بیا ماشومان چې دین او هغه نه کیږي بیا نور زیاتره خلکو دام دي چې د سره کانسر کیږي نورې بيماریاں نه کیږي نو دا غي د اطلاع لپاره دا بزو ویل غوړم چې د سره هیڅ تاسو مسله نه دویمه خبره دا ده چې د دې سره کانسر وینسر اس د خبره نه سوسايټي لحاظ څخه ګوره نو د سیم امانیت سدسیا غنښتا د ټول نغټه خبره ده چې د مور او ماشومانو د صحت لپاره خپل یو سوچ یو خو اراده وکي.
د حیات آباد میډیکل روختون ډاکټری وحیدی په سیمینار کې مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل دوی د خانداني منصوبه باندې په حق له محفوظي طریقې لري چې د لارې په صحت څخه قسمه منفي اغیز پرې وته بغیر د ماشومانو پیدا کولو کې تر اوږدې مودې د مکی دی شي.
د مشرانو زمونږ چې کوم مشر خويندې اغي به صرف دغه ګولې پیجن دي چې روزانه بیا چې اوس دین علاوه اچا ته پته نه و. امپلانټ چې اوس کوم نوې ډیره خه ټیکنالوژي د امپلانان د په مټ کې او کیپسول وی اغي د پاره صدا سه خاص د سرجری ضرورت نه ده، بس سیمپل مونږ ولا لوکل انستيزیا ورکو او هغه په مټ کې ورته و لګو. هغه د هر یو قبایلی علاقه کې د هغه د هنګونه او د نغنواله کوهات او مونګتلیو لکی مروت مونګتلیو بنو تا مونګتلیو بټخیل تا مونګتلیو لنډی کوتل تا جمروت مونګ پخپل تلیو زمونګ یونټ تا هم په خبر نه ډاکټرانی او پوی عمله چکمي اغه په یو ګاډی کې لاړ شي په یو یو ورځ کې مونګ اویا اتیا کې سونه مونګ داسې کو.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د آبادی قابو کولو په لړ کې سرنګ ګامونه پورته کوي په اړه یې پېښور کې د صحت محکمې چارواکي ډاکټر امین مشال ریډیو ته وویل چې په هر ضلع کې یې د خانداني منصوبه بندي مرکزونه پرانستي او هلته په خاصه توګه مور او ماشوم د غوړ صحت په حق لا مفت مشورې او علاجونه کیږي.
د ډیپارټمنټ مختلف اکټیویټیز کې په دې کې زموږ سنټر دی زموږ بیسیکلی زموږ په هر ډیسټریکټ کې هغه یونین کونسل بیس باندې پلانینګ خدا سه شوی چې هر یونین کونسل باندې هغه د غدي سیټل دی او کاوس د کمیونلی مور ډیسټریکټ سي په دې کې ټولو کې اویلیبل دی.
سیمینار کې شرکت کوونکو ویل پاکستان کې د آبادی مخ په وړاندې زیاتې دوله وجي د روزګار کمی د صحت سہولتونو نشټوالی او د تعلیم نه بې برخې کېدو خطر سیوا شي کوم چې راتلونکو وختونو کې د ګڼ شمیر ټولنیز ستونزو سبب ګرځي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د دینی چارو لپاره د نړیوالې څېړنیزې شورا په نوم یوې ناحکومتي ادارې په بلنه د دینی عالمانو جرګه سوې. شیا سنی او نورو عالمانو د پرونی ناستې په پای کې په متفقه اعلامیه کې د مختلفو فرقو ترمنځ پر یووالي د یو بل پر ضد د څرګندونو څخه ډډه او د ادب په چوکاټ کې د نظر پر اختلاف ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې شیعگان د محرم په مناسبت ماتمی غونډې کوي او د جولای پر 11مه به ماتمی لاریونونه هم کوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د محرم د عاشورې د ورځې نه وړاندې د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجس افیرز لخوا په 15 نکاتو مشتمله یو اعلامیه جاری کړې شوې ده چې په کې لیکل شوې دي چې هیڅ یو تن دې د فرقه‌ایز نفرت په بنیاد په زور خپل نظریه پچا مسلط نه کړي چې د فساد سبب وګرځي. فرقه‌ایز تاوتریخوالی ته د لمن وهونکو او سخت دریزۍ ته وده ورکوونکو وګړو او تنظیمونو په ضد دي کاروایی وشي. د اختلاف رای د آدابو په دایره کې دي د ننه په بیلابیلو موضوعاتو خپل د نظر اختلاف ظاهر کړي شي او په رسنیو کې دي داسې هیڅ سنه خپرولې کیږي چې د تشدد او تاوتریخوالی یا فرقه‌ایزو انخطو سبب وګرځي. د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجس افیرز ډایریکټر تحمید جان د دغه اعلامیه او د دینی عالمانو د شورا په اړه 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل.
اختلاف رائے او احترام رائے دا دوانه یو بس تړلې سيزونه دي. د احترام با وجود یو بس اختلاف کول خو لیکن بدقسمتۍ نه زموږ معاشره جذباتي ده نو موږ اختلاف مخالفت ته بوسو. جګړې ته جوړې کو په هغه اختلاف رائے په بنیاد باندې مختلف فرقې جوړې کو او د هغه فرقو په بنیاد باندې موږ د یو بل نبیا پټو بازی شروع کو د یو بل جمعتون ته نزو د یو بل مدارس ته نزو او اوس الحمدلله زموږ چې سمرم ذمہ دار علما کرام دي ناغوي څنګه چې تاسو نن اولی دل په سټیج باندې هر مکتب فکر یو جید عالم یو بل سره ناستو نو چې کم ذمہ دار علما کرام دی او همیش د فرقواریت مخالفت کړی دی.
د مذهبي همغږي لپاره په دې هڅو کې شامل د حقانی مدرسې مهتمم مولانا یوسف شاه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په یو مسله د نظر د اختلاف معنی دا نه ده چې د جګړې او د فرقه‌ایز تاوتریخوالي سبب وګرځي.
تمام شی اسونی تمام مسلکونو نه دغه اپیل له چې خپل خپل مسلک د خپل آئینی حدودو کې خپل تبلیغات او خپل سلسله جاری ساتي. اختلاف رائے خو خپل ځای ده لیکن هغه اختلاف ته جنگ شکل ورکول لا هغه اختلاف نه دومره هوا ورکول چې هغه سره جنگ پیدا شي دا نامناسبه ده. نو هغه طریقه کار او هغه آداب او د سړی مد نظر ساتي خپل رائے دې هغه پیش کوي خو په چا باندې رائے مسلط کول نه دي پکار.
د شیعه مسلک یو عالم دین عابد حسین شاکری مشاد ریډیو ته وویل چې په کار ده د مسلمانانو د ټولو مسلکونو رهبران او عالمان د اختلافي مسایلو په ځای په مشترکه خبرو ټینګار وکړي او د محرم پر مهال د تاوتریخوالي راپارولو څخه ډډه وکړي.
په کار ده دی ایام کې چې د ذمہ دار کسان جمع وو د ذمہ دار کسانو گفتگونه مو استفاده وکړو. محرم الحرام کې کوم پروګرامونه کې د نو رسول صلی الله علیه وسلم په شان کې په کار ده غوي کې هر یو خبره څنګه اومد کې جوړرسي اومد کې کور برسي ملک ته فائدہ رسیږي هغه طرف ته مو ډیر توجه وکړو. ماشاالله مو کې مشترکات ډیر شته دي کمو کم شینه څه کې اختلافات شته دي مو ته درو مکان نه لګي سم مشترکات دي تم کې ذکر کل د مشترکات او شیول ک توحید 124000 به نبوت رشته ده د قران مجید رشته ده کوم بر باندې مثال تور څه چیر ضرورت نه غو درو مهذب انداز کې څه ته هغه نه چاته تکلیف نه رسیږي.
په پاکستان کې د عاشورې ورځ د جولای په 11مه نیټه لمانځل کیږي او د عاشورې د ورځې پوري د ماتمی جلوسونو او مجلسونو لپاره کې یو خواته کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوې دي نو بلې خواته شیعه او سنی عالمانو د پیرخیز تاو تریخوالي راپارولو نه په ډډه کولو ټینګار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
روان اونۍ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بریدونو کې یو شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. په همدې حال کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو د وژنې دعوې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په جون کې د ترګري پر ضد د عزمي استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پر احتجاجي وړاندې پر ضد احتجاجي تحریکونه او غونډې وسوې. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د سر ښار پېښور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات او د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ انښتې هم زیاتې شوې دي. د جولای په لسمه او یولسمه د خیبر پښتونخوا سر ښار پېښور ټانک او خیبر کې په دریو جلا جلا پیښو کې اووه امنیتي سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژلې شوې دي. له دې وړاندې بیا د جولای په نهمه په جنوبي وزیرستان کې پر پوځي ګاړو په وسلوال برید کې درې پوځیان وژلې شوي وو او لس نور پکې جوبل شوي وو. او هم په دغه ورځ بیا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په یوه انخته کې د پوځ یو کیپټن وژلې شوی وو او په هغه انخته کې د پوځ مطبوعاتي ادارې د دریو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. د وسلوالو فعالیتونه او د وسلوالو په ضد عملیات په داسې مهال مخ په زیاتېدو دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي اپیکس کمیټې د جون په 28 نیټه په پاکستان کې د عزمي استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. شینون کې وایي په عزمي استحکام عملیاتو د ولس او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د سخت عکس العمل وروستو داسې نښکاري چې د وسلوالو په ضد وروستۍ کاروایانی د دې نوي عملیاتو برخه ده. په پېښور کې خبریال او شینون کې شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د وسلوالو په ضد د استخباراتي معلوماتو په بنیاد دا ډول هدفي عملیات د تیرو څو کلونو نه دوام لري.
انټیلیجنس بیس آپریشن چې دی دا د رد الفساد آپریشن چې کله شروع شوی دا غي پرانا کې پټول ملک دغه کیږي او عسکري ذرایع وی چې په تیر یو کال کې د 2000 نه زیاتې انټیلیجنس بیس آپریشن شوی دي. نو په متنو کې چې کوم شوی دی په دې کې فوج او نور سکیورټي ادارې او سره د پولیسو والا هغه چې د حساب غستې دا شهیدان شوی هم دی. پکې پوره بنیادی خبره دار چې د نوی آپریشن خو نه حکومت سویل دي چې ګنې یره منګه د عزم استحکام په نوم باندې نوې آپریشن لانچ کوو بلکې خو چې د عزم استحکام چې دی په دې نوم باندې اصل کې چې څومره هم انټیلیجنس بیس آپریشن زمون شروع دي دا دې ته لګ نوې انرژي ورکول دي نوې توانې ورکول دي ټیکنالوژي سپورټ ورکول دي فاینانشل سپورټ ورکول دي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید وایي د عزمي استحکام د عملیاتو په اړه د وزیر اعظم او د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پي ار وضاحتي بیانونه ښایي چې دا عملیات به د پخوا پرنګ عملیات نه وي چې په لوی کچه پکې خلک بے ځای او بے کور شي.
یقینا چې خلکو کې یره طرح شته دی او خلکو را د عملم شوکړې د خپل په دې آپریشن حوالې سره او چې کړه د عزم استحکام نوم راغی د آپریشن په حوالې سره نو سیاسي جماعتونو هم دغه مخالفت کو مونږ ګورو چې په اولس کې هم رد عمل راغی خو دغه نه وروسته چې کم بیانونه او یا کم موقف د زموارو خلکو راغی یعنی وزیر اعظم پاکستان په هغه باندې خپل موقف ورکو په هغه باندې چې کم د آی ایس پی آر موقف راغی نو زما په خیال دغه زموار خلک دي او غي دا ډیر په وضاحت سره وي چې د یو داسې اپریشن چې را پاغې کې خلک به کور کړی شي او پاغې کې پورا په یو علاقه کې داسې اپریشن شروع شي چې هغه یو فډیر وګدوم وي او بلدار چې علاقه خالی کړی شي نو د داسې اپریشن امکان هغه رد کړی شوی دی ویلی شوی دی چې دغه اپریشن امکان نشته. ظاهر خبره ده چې بیا دغه امکان نشته نو دا به ټارګیټډ اپریشن وي دا به انټیلیجنس بیسډ وي.
د زیاتو شویو نامنۍ د پیښو او د عزمي استحکام په نوم د نوي پوځي عملیاتو په اړه د ولس او د ځینو سیاسي ګوندونو د اندېښنو وروستو هم تیره ورځ د جولای په 11 نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې تر دې دمه د عزمي استحکام په نوم عملیات نه دي پیل شوي او رسنۍ د دې عملیاتو د پیلېدلو په اړه ناسم خبرونه خپروي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بودیجه کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي، خو خلک وایي چې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت د بجټ تاوان یا خسارې پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستی دی، خو ورسره یې د برېښنا، ګیس او پټرولو بیې د رعایت ختمولو له وجې لوړې کړې دي. د پېښور اوسیدونکو وایي چې ګرانۍ ژوند نور ستونزمن کړی دی. تفصیل د ګلایاس په رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاشت کې له 2 کرب اروپو قرض اخستې چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. دا په داسې حال کې دا چې په جون میاشت کې وفاقي حکومت له 3.5 ارب اروپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزاني وفاقي وزیر ویلی وو حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالي کال پر مهال له 1.5 ارب اروپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دی. په دې لړ کې حکومت د بجلی، ګیس او پټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخې ګرانی سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پیښور اوسیدونکو وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوې دي. د پیښور خار یو اوسیدونکو چې میړې سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نو می خبر شي مشال لته ویل ګرانی ورل ژوند ستونزمن کړي دي.
وګوره مخکې به چې ګیس بیل راتله کنه نو کاغه به 2000 راتله نو اوس داغې بډه بدلاي. که د بجلی بیل دی که 10000 راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې 150 دونه بجلی نه څومره چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړې خو نه بیلونه هغه شانې به موږ باندې راځي. یو نوکه پیشه کس لپاره خدا ډېره سخته ده کنه یا خپل تنخواه واخلي نو هغه به هغې کې بیلونه ادا کوي که هغه به پرې کور نظام چلوي.
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خبره کړي رپور کې ویلي وو چې په دې ملک کې په 13-15 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 18 څخه 19 ته لوړه شوې ده. د پیښور ښار یو بل اوسیدونکو وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شایانو بې سو چنده سیوا شوې دي او د اخستو توانې هم نه لري.
پیله وکړه راتل نو شینه وډی راتل لگا صاحب سره کیلو اوس ته پیله وډی راتل اوس پکې اوس کم شي وی دي ټولو کې ارث خوراک غمدار کم شي وی دي او بل ګران شي وی دي دې دې ته ګران دي. پیله بچ په کم صاحب راتل هغه پیسې ډبل وکړي ګران راځي.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبای حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هرڅه ناکافي بولي. د پیښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډیره زیاته کمه شوې ده.
موږ سره کوم سوداګانی دي مثلا غوړي د چینی د وړي دال دي نو دا خو د کور دغه سوداګانی دي د ضرورت لپاره نو موږ چې دي هغه کې دا غفي ناس دي ورس کې موږ هغه سوټت دي چې کوم زموږ مخکي یره د یو چې د پیم چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلری دا کم شوې ده. مخکي به زموږ تقریبا 50-60-70,000 روپۍ د سیل کې به اوس چې 25-26-27-30 راغې دا ګرانې د وجې بل دې څه څنګه د وجې هر شی باندې چې څکوله کېدلو یعنی دې پوره چې پانی په کوم شیمپو دې هم باندې دې څکوله غوول نو حالانکه دکان نه وباسي دکاندار نه وباسي نو دغه د وجې زمې دا غوونه دې خې مشکلات سره مخامخ.
د پیښور خار یو بل اوسیدونکو نور محمد هم وای ورستر بل ګرانې زیاتېږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتېږي.
مخکې په بجټ کې ګرانې راتله اوس آرامې شي په موږ باندې د بجلی چې کم دې ګرانې روانه ده ولې شانتي راځي چې یو آغا د الله نظر شم آغا 2300 روپے 16 گرام شلو دغه شاتي غوړي چې آغا 1 گرام شلو دا شی یو شی ونی چې آغا په پاکستان کې سړی پیړه سوچي چې دا شی 500 روپے ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پیښور کې خبريال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کې دا چې ولست به رعایت ملاو شي خو داسې ونه شو.
کله مو خبره کوم چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصلې غستل دي. آی ایم ایف دباو صرف د ولست لپاره دی چې پېټرول ګران کا، بجلی ګران کا، ګیس ګران کا، په پراپرټي باندې ټیکس لګاوا، په سکولونو باندې ټیکس لګاوا، په اډوکیشن ټیکس لګاوا، په سیلری کلاس باندې ټیکس لګاوا. خو بیا آی ایم ایف بل خواته دا نه وي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې چې ورکول نشي او ورته دا نه وي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار له وده ورکې لګیا ډیره باراوله چپ ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو د پور بله موافقه وکړه چې له مخې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ. آئی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د سبا باندې 1.5 میلیون ډالر پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېدو ورکړ.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو